السلام علیکم قدر من اوریدونکو، دلته په پراک کې د سهار شپږ بجې شوې. دا مهال په پېښور کې د سهار لس بجې او په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي. د مشال رادیو په دې دوهمه خپرونه کې هم زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. تاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی وایم. در سره هم شی په دې خپرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بېلابېل راپورونه را سره دي. مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو او خوندور اونیز پروګرام د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه هم اورېدی شي. خو په سر کې خبرونه. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. افغان حکومت په زابل کې د یرغمل شوو تنانو د خلاصون هڅې کوي او د روسي ولسمشر د ایراني چارواکو سره په تهران کې کتلی دي. دا هم بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانې د وزیر اقلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونې وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال د پاکستاني چارواکو په حواله وایي چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو د ترهګرۍ د مخنیوي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکارۍ او سوداګرۍ خبرې اترې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم اطمینان څرګند کړ چې په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کې د اوسني حکومت سره د دوی اړیکې مثبت لوري ته روانې دي. اقلیل حکیمی تېره ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې ګډون هم وکړ. د پاکستان افغانستان د شریک اقتصادي کمیشن غونډې وروسته ګډې خبرې غونډې ته د پاکستان د خزانې وزیر سینیټر سکډار وویل چې دواړو هیوادونو د انرژي په څنګه کې د کونړ په دریاب د شریکو پروژو د عملي کولو او د کاسا وزیر په شمول په نورو پروژو کې د مرستې په زیاتولو اتفاق وکړ. غونډې ته د افغانستان د خزانې وزیر اقلیل حکیمی وویل چې هغه مسلې چې دواړو ملکونو ته ورپېښې دي په غونډه کې د هغې د حل لارې ولټول شوې. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د زابل والي ویان ګل اسلام سیال مشال رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغې سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل شوي کسان پکې ساتل کېږي ورغلې لارې تړلې او د مشکوکو کورونو تلاشي یې پیل کړې. د نوموړي په وینا په عین حال کې قومي مشران د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي څو دا کسان خوشي کړي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي دي. اخوا د حکومت د اجرایه ریاست یوې سرچینې چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال لډیو ته وویل دا یرغمل نیونه د پخوانیو پیښو سره توپیر لري او د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته یو شمېر کسان یرغمل شوي دي. دغې حکومتي سرچینې وویل چې د وزیرانو په شورا کې دا موضوع څېړل شوی او د یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو د تکتیکونو کې پر ځینو بدلونونو بحث شوی دی. پرون په برلین کې د یو ویشت هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو برخه ده. د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وندرلین، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم سنگزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمبل سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته په 2018 کال کې هم دوام ورکوو.
توی موږ موافق شو او دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته دوام ورکوو. دا یو ډیره ښه نتیجه ده، ځکه لا هم ډیر څه شته چې باید ترسره شي. موږ غواړو چې د قاطع ملاتړ ماموریت ته په 2018 میلادي کال کې
په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غزول د افغان حکومت، افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله. د مشال رادیو دا او تاسو د دې محل خبر نورې. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره کتلی دي. دا له 2002 کال نه پس ایران ته د پوتین لومړی سفر دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د مسکو او تهران ترمنځ خبرې رغنده وبللې او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي. روسیه او ایران چې دواړه د کورنۍ جګړې سره مخامخ سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړی دی. د امریکې او د هغې د ایتلافونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د سوریې ولسمشر دی له واکه لرې شي. روسیې په سوریه کې د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې د دوی په وینا د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد بریدونه کړي، خو دوی په واضحه توګه د اسد د نظام خلاف د امریکې لخوا روزل شوې ډلې هم په نښه کوي. هلته ایران بیا د بشار الاسد د پیاوړي کولو لپاره پوځي سلاحکاران استولي دي. د بلجیم چارواکو د پاریس د ترهګریزو بریدونو په تړاو په څلورم مشکوک تن باندې د ترهګرۍ تورونه اعلان کړي دي. د دغه هیواد د مرکزي څارنوالۍ دفتر ویلي دغه تن چې هویت یې نه و پېژندل شوی د نومبر په 22مه په بلجیم کې د پولیسو د یو شمېر چاپو پر مهال نیول شوی دی. 15 نور مشکوک کسان چې د چاپو پر مهال نیول شوي وو د پښتنو ګرویګنو نه پس خوشې شوي دي. له پرونیو نیول شوو 5 تنانو څخه هم دوه یې خوشې کړی شوي دي. په عین حال کې د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو له ویرې په برسلز کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطح کتل شوی دی، خو نوموړی زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تلونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانیستل شي. د روسي چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شوو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان په سایبیریا کې د جعلي امریکایي شرابو د استعمال له وجې مړه شوي دي. د روسیې د فدرالي پلټنې د کمیټې ویان ولادیمیر مارکین سرکاري خبري اژانس تاس ته ویلي په همدې موده کې 10 تنه نور په غیر قانوني توګه تولید شوو الکولي موادو د استعمال په وجه په بیړنۍ توګه روغتون ته وړل شوي دي. نوموړی وایي د هیواد په لر بر کې د الکولي موادو د استعمال له وجې د خلکو مړینې پیښې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د الکولي موادو د تولید د وخت حکومت ته وسپارل شي. دی وایي دا خبره هم اړینه ده چې د بهرنیو شرابو په واردولو دې سخت بندیز ولګول شي. دا تر دې ګړی د مشال اډیو خبرونه. دا مشال اډیو ده په میډیم ویو 625 او د انټرنیټ تلارې په مشال اډیو ټکی کام باندې را سره اوسئ او د دغو راپورونو تفصیل اوریدای شئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک ته هیواد ژمن دی. د قبایلي سیمو میرمنې وایي دغلته د اصلاحاتو د راوستلو خبرې روانې دي، خو له دوی اډو چا پوښتنه نه ده کړې.
په دې خبره باندې د فاتح خزی چې کومې مخکې نه پپوي وایي نورې خپه شوې. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټې مونږ نه منو. دې کې فاتح نه څوک ځم واچوي.
په کوټه کې د اورګاډو چلونکو مظاهرې پیل کړي. مسافر وایي په ستونزو کې ګیر دی.
پنجاب له روان یم، دلته پر 2 بجو راغلم، تر اوسه انتظار یم. کاروبار ته زما غان سما که ورسېږم، خو ټیک د کوي ونه رسېږم، کاروبار پاتې دی. نو خو مشکلات څو بلا ډېر مشکلات راته جوړ سي.
افغان چارواکي وایي په زابل کې د تختول شو 1000 ټبرو کسانو په لټون بوخت دي.
او همدارنګ د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې هغه کوو چې د یو طریقه نه یو دو ځای پیدا کړو او دوی را خوشي کړو.
پام کوه ونیس پروګرام هم اورېدای شئ. را سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل. په دې موقعه د پاکستان وزیر اعظم افغان وزیر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې په پروسه کې خپل رول ولوبوي. له افغانستان یو پلاوی تیره ورځ د شریک اقتصادي کمیشن په 10مه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و. تفصیل د احمد الله په راپور کې.
د ګل په ماسختن د افغانستان د خزانی وفاقي وزیر اقلیل حکیمی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو، او په دغه مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پاکستان په دې خبره یقین لري چې یو پرامنه او باثباته افغانستان نه صرف د پاکستان بلکې د دې سیمې په ګټه هم دی، او پاکستان غواړي چې د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي. د وزیر اعظم وینا وه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دواړه خیزه تجارت د زیاتولو ډېرې موقع موجودې دي. نو دواړو ملکونو له 2018 تر اخیره د خپل منځي تجارت حجم 15 ارب ډالرو ته رسول پکار دي. په دغه موقع د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی وینا وه چې افغانستان هم دا غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ خپل منځي تجارت زیات شي. د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات نه وړاندې په اسلام آباد کې د دواړو ملکونو د شریک اقتصادي کمیسون 10مه غونډه وشوه چې پکې د پاکستانی پلاوی مشري د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار او د افغانستان د دیرش رکنی پلاوی مشري د خزانه وزیر اقلیل حکیمی کوله. د غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار وویل چې د 2019 کال تر پای بعد دواړه خیزه تجارت حجم 15 ارب ډالرو ته رسولی شي. د نوموړي وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د بنیادی ودانۍ، تعلیم، روغتیا، سړکونو او د ریل په څانګو کې د پروژو ترسره کولو عزم لري. زمنګ خونډه الحمدلله ډیره کامیابه وه. د 2 نوو منصوبو خبرې نن وشوې. یو خدا چې ترکمانستان د افغانستان د لارې پاکستان ته 2000 میګاواټه بجلی ورکولو کې دلچسپي لري او 1.5 کالو قرارداد هم کولو لپاره تیار دی. بل د یو سړک منصوبې په حق له هم خبرې وشوې، کوم چې بعد هرات نه خوزدار او گوادر ته راځي او د دې لارې نه به دواړو ملکونو ترمنځ تجارت نور هم زیات شي. تر څو چې زمنګ د منصوبو خبره ده، نو په تورخم جلال آباد سړک کار روان دی. دغه شان د رحمان بابا لیسې او نشتر کډنی سینټر چې کمی منصوبې دي، په هغه هم په خشان کار روان دی.
خبری غونډه ته د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی وویل چې پاکستان افغانستان اقتصادي کمیشن په 13 غونډو کې په شوو فیصلو عمل درآمد د ځنډ نه کار اخیستی شوی دی، خو اوس دواړه غاړې په دې خبره سلا شوي دي چې په شوو فیصلو به فوري عمل درآمد کولی شي.
زمونږ ډېرې ګټورې خبرې وشوې او زه شکر گزاره یم چې هغه مسلې چې موږ ته راپېښې وې د حل لارې هم موږ ولټولې. موږ په دې خبره هم سلا شو چې متعلقه وزارتونه به یو ځل په میاشت کې د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره خبرې کوي او دا به یقیني کوي چې په کومو خبرو موږ سلا شوي یو چې په هغې په صحیح توګه عمل درآمد روان دی او کنه. او زه پر امید یم چې انشاءالله ډېر زر به د دې ښې نتیجې راووزي.
د یادونې ده چې د دې نه وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نهمه غونډه 13 کال فروری میاشت کې په کابل کې شوې وه او دا ټاکل شوی وه چې 10مه غونډه به د روان کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خراب تعلقاتو په وجه افغانستان عین په آخري موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
یو شمیر قبایلي میرمنې وایي د پاکستان حکومت په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې پیل کړي او په دې لړ کې یوه کمیټې هم ټاکل شوې ده، خو په دې لړ کې د قبایلي سیمو د میرمنو نه اډوچا پوښتنه نه ده کړې. دوی وایي د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې غندنه کوي ځکه چې په دې کې میرمنو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. خو د پاکستان په پارلمان کې د خیبر جنسي استازی الحاج شاجي ګل بیا وایي د پاکستان په پارلمان کې دا وخت یوه قبایلي میرمن هم نشته، نو ځکه په جوړه شوې کمیټې کې میرمنو ته برخه نه ده ورکړل شوې. زمونږ همکار یعنی سید اجمل په دې موضوع راپور جوړ کړی، راځئ چې وایو.
د قبایلي سیمو ځینې ښځې وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د ښځو نه هیڅ رای نه ده اخیستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکی حکومت یوه کمیټي هم جوړه کړې ده، خو د قبایلي سیمو له ښځو سره هیڅ سلا مشورې نه دي شوې.
د فاټا د زنانه نه خوړو بخي ته پوس چرته نه دي شوې. اوس په دې باندې تحفظات یو خدا او پکې مونږ ټولو چې دا کمیټي چې جوړېدله، نو د قبایل کې څوک هم دونه غنه وو تکړه غنه لري چې دی تاسو سره کمیټي ممبر جوړ کړی وي د فاټا د یو کونس دی علاقې نه دی خبر دی غدي مونږ باندې بلوچ، پنجاب، هزاروال داخل کو مونږ ته اصلاحات کو. قبایلی زنانه احتجاج حکومت دی دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کی چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شامل وو.
د تیرې جمعې په ورځ په پیښور کې د تکړه قبایلی خویندو تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټه غندنه وکړه. د دې تنظیم مشره شاهده شاه وایي چې په یادې کمیټه کې ښځو ته ځای نه دی ورکړل شوی او دوی حقونه له پامه غورځول شوی دي.
په دې خبره باندې د فاټا ښځې چې کومې مخکې نه په وی نورې خپه شوې. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټې مونږ نه منو. د کې د فاټ د فاټا نه څو ښځم واچوي اف سی آر چې کوم په زمونږ لاګو دی دا که دومره شیوی نو په دین نور پاکستان ملګو کوي.
لکبلی سیمو سره تعلق لرونکو سیاستوالا نګت اورګزی بیا وای قبایلی ولست پاکستان لپاره ډیری قربانی ورکړي دي، خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو خزی او سړی خپل وګړي نه دی منلي.
ما رستو ګوردن 2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو فاتلا د جو صوبے حیثیت ورکړی شي نو چې دا یې اسمبلی وی او دا یې ته د جو صوبے حیثیت ورکړی شي ما ظاهر دا بیا د خواتین نمائندګي هم راشي چې دا چې کوم د ریفارمز خبرې کیږي په دې ریفارمز کمیټه کې چې کوم لوکل خزیدي وکل خزیدي لوکل خزیدي نو په کارداري کې هغه په دې ریفارمز کمیټو کې او په دې اړې کې هم دې بھرپور نمائندګي ورکړی شي
په قبایلی سیمو کې د خیر خیګړې کارکونکو بیگم جان وایي چې باید لومړی قبایلی ولس ته خپل حقونه ورکړل شي او لږه وروسته دې بیا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خیبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو په اړه خبرې وشي
خبر دا ده چې پاتې شوې ښځې د ښځو نمائندګي خو په پرې وخت کېږي چې اول خو مونږ ته دی د بلوچستان او د غو د رای ټرک دا نه چې په مونږ د لوبې کوي چې اوس راشي په خیبر پختونخوا کې زم شي کنه چې نه مسلم معلومي نه مخفي معلومي د ښځو خو بیا ورځ جاړو
د جمع پر اس ناوخته د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوه چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په لسمه نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلیماني غړي هم شامل وي او د هغې نه به د فاټا د راتلونکي پړه صلاح مشورې اخیستل کیږي د خیبر جنسینا د قومی اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د سینټ او قومی اسمبلی لپاره ښځې ځانګړې څوکۍ نه لري نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې ښځو ته ونډه نشي ورکولی
په دې کمیټې کې چې ضرورت پېښ شي نو مونږ به ضرور فیمیل پکې شاملوو خو یو کار هم کړی دی هغه هم دا کار کړی دی چې په نېشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاتانا سلور فیمیل راځي لکه دوه فیمیل پارلیمنټیرین به د سینټ نه راځي فیمیل مونږ ته زیات ضرورت دی افرنټ راتلل خو اوس په دې وخت کې مونږ ترې به کوو کوشش به کوو چې فیمیل د ځان سره په کمیټې کې واخلو پارلیمنټ کې فیمیل نشته
حاجی شاجی ګل زیاتوي چې دوی نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د بحث لپاره د قبایلی سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یو شمېر نورو ښځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي
د انیسی اجمل راپور موریده په کوټه کې د اورګاډو د ډرایورانو د احتجاج لکبل مسافر د ستونزو سره مخامخ شوی دی د اورګاډو چلونکي وای تر سو د کوټه او نورو خارنو ترمنځ د چلیدونکو اورګاډو ترمیمونه شي دوی بخپل احتجاج ته دوام ورکوي خو مسافر وای دوی د احتجاج لکبل د ډیرو ستونزو سره مخ شوی دی نور حال د خدای نور نصر نه
په کوټه کې د پاکستان د اورګاډو چلونکو احتجاج د دوشنبې په ورځ لا هم دوام لري د اورګاډو چلونکو وایي د شاوخوا ټولو اورګاډو انجنې زړې او ناکاره دي او په خبره یا چې انجنې یې ورته سمې جوړې کړې نه وي د دوی احتجاج په همداسې دوام لري د دې احتجاج له امله له کوټې د پاکستان بیلبیل سیمو ته د تلونکو اورګاډو تګ ځنډېدلی چې په سلګونو مسافر ښځې او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي
پنجاب له روانم دلته سر پر اتو بجو راغلم تر اوسه انتظار یم کاروبار ته زما خان سما کو رسېږم خو ټیک د کوونه رسېږم کاروبار پاتې دی نو خو مشکلات سو بلا ډیر مشکلات راته جوړ
د اورګاډو چلونکي وایي تر هغه به د دوی احتجاج دوام ولري تر کومه چې د دوی په خبره د اورګاډو د ټولو انجنو د رغېدو کار پایل سوی نه وي د شانواز په نامه یو اورګاډي چلونکي له رسنوالو سره په خبرو کې وویل دوی په بیا بیا د دې انجنو د خرابې معلومات لوړ پوړو چارواکو ته ورکړي خو هغه یې په قصه کې اعلان دي
اس حواله سے ہم نے متعدد بار بلکہ پچھلے
په دې حق له موږ څو ځله بلکہ له تیرو وو اتو کالو راځي په لیکلې باندې ورکړي لکن تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ کار شوی نه دی د دې پر ځای چې دوی دا انجنې جوړې کړې وای ورځ په ورځ په کې نورې خرابې پیدا کیږي هڅه مو وکړه چې په کوټه کې د اورګاډو لوړ پوړو مشرانو سره په دې حق له خبرې وکړو خو هیڅ یو چارواکی هم خبرو ته تیار نه وو د اورګاډو چلونکو دا احتجاج ورسته له هغه پایل کړ چې د تیری سې شمې په ورځ د بولان په آبیګوم سیمه کې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ته پر لار یو اورګاډۍ له پټړۍ ولوید او چپه سوی و چې پکې لشتر لږه څوار لستنه مسافر وژل سوي او تر سل زیات نور ټپیان سوي وو خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
د افغانستان په زابل ولایت کې چارواکي وایي دغلته د یو شمېر یرغمل شوو کسانو د خوشې کولو لپاره هڅې روانې دي د زابل د والي ویان مشال لډیو ته ویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کې یرغمل پکې ساتل کېږي تللې لارې تړلې او قومي مشران بیا له یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي د خالي په ورځ دغلته د شلو په شاوخوا کې ولسي افغانان د یو شمېر وسلوالو لخوا تښتول شوي دي نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي یرغمل شوي کسان د یرغمل نیونکو له منګلو په خوندي توګه خوشي کړي. د دې ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل کله یوې خوا قومي مشران او سپینګیري د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي څو تختول شوي کسان خوشي کړي، بلخوا امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کوي یرغمل شوي کسان پکې دي تللې لارې تړلې.
همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوو چې د یو طریقه نه یو ځای پیدا کړو او دوی را خوشي کړو.
که څه هم چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې یرغمل شوي کسان د کوم قوم دي، خو د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبې په ورځ په کومه ورځ چې دا کسان یرغمل شوي و وویل تختول شوي کسان تقریبا شل تنه دي او ټول هزاره ټبري افغانان دي. بلخوا د افغان حکومت د اجرایه ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا یرغمل نیونه د نورو داسې یرغمل نیولو سره توپیر لري. دې سرچینې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل د یرغمل نیونې دا قضیه د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته رامنځته شوې ده. د سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پرون د وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوی. په عین حال کې د ولسي جرګې رئیس وایي دا ډول تختونې او یرغمل نیونې په هیواد کې قومي شخړو ته لمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل
راوګانګيري هموطنای عزیز ما
په ډلیز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناکه دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
تر دې مخکې هم یو شمېر تختول شوي هزاره ټبري افغانان چې ټولې ولسي خلک و څو میاشتې وځورول شول چې بالاخره له دوی څخه وتنه د یرغمل نیونکو لخوا ووژل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت ژمنه کړې چې لویې لارې به خوندي کړي څو د مسافرو د دا ډول یرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې په بشپړه توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
د مشال رادیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
د کابل او جلال آباد ترمنځ یو نوې لویه لاره چې یو چینایي کمپنۍ پرې کار کوي د جوړولو کار یې د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ځنډېدلی دی. دغه پروژه د دې یوه نښه ده چې چین په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو په مخته وړلو کې له څه ستونزو سره مخامخ دی. رویټرز خبري اژانس د دغې پروژې په وړاندې پرتې ستونزې په یوه راپور کې څېړلي چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د کابل جلال آباد نوې لویه لاره چې یوې چینایي دولتي کمپنۍ د جوړولو قرارداد ترلاسه کړی او په دوو کلونو کې باید بشپړه شوې وای، کار یې ټکنی شوی او علت یې هم د وسلوالو طالبانو حملې او ناسم مدیریت ښودل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په پام کې ده چې د دغې 106 کیلومتره اوږدې لارې د ډېرې برخې د جوړولو کار د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې بشپړ شي او که بیا هم ځنډېږي دا به د اقتصادي ودې لپاره د افغانستان پر پلانونو چې د بیا رغونې له لارې غواړي د طالبانو د زیاتو شوو حملو مخه ونیسي او ګزاروي. د چین شنجن بیشن د سړک او پل جوړولو کمپنۍ د دغې لویې لارې د جوړولو قرارداد چې ارزښت یې 110 میلیون ډالر کېږي او مالي لګښت یې د آسیا پراختیایي بانک په غاړه اخیستی په 2013 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. دغه پروژه دغه راز د چین لپاره چې غواړي خپل ګاونډی له امن او ثبات څخه برخمن شي او د همدې هدف لپاره په افغانستان کې پراخه پانګونه کوي یو ښکاره ثبوت دی چې د دې هېواد اوسنی وضعیت څه ډول دی. په افغانستان کې د مسو په لوی کان کې د چین پانګونې چې یوې بلې دولتي کمپنۍ د استخراج لپاره مقدماتي چارې له څو کلونو راهیسې پیل کړي هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي او سیاستوال په ښکاره د پیکینګ ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان د فوایدا وزیر محمود بلیغ د کابل جلال آباد د لویې لارې پروژې ته په اشاره وویل چې په ټوله کې دغه چینایي شرکت له موږ سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ډېر وروسته پاتې دی، موږ په ټوله کې د دغې کمپنۍ له کاره راضي نه یو. د ننګرهار ولایت یو چارواکي وویل دغه لویه لاره له ډېرو ولسوالیو تیریږي او قومي مشرانو به د هغې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې وای که سیمه ییز کارکوونکي په کارونو ګمارلي وای. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دوی نه یوازې دا چې د دغې پروژې ملاتړ نه دی کړی بلکې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې هم مرسته نه ده کړې. د دغه چارواکي په وینا هغه کمپنۍ یا شرکتونه چې د خلکو زړونه لاسته رانه وړي هېڅکله به ونه توانېږي چې خپله پروژه بشپړه کړي. افغان سوداګر حاجی کاتب چې له دغې چینایي کمپنۍ سره یو ځای شوی وایي چې د ننګرهار اوسیدونکو اوس د دغې پروژې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې هغه به بشپړه کړي. کاتب چې دا کوي په سلو کې 150 سهام د دې وای طالبانو د پروژې د خطر متوجه کړی وو او هم د ننګرهار قومونو همکاري نه کوله. اوس مشرانو د مرستې ژمنه کړې او موږ د دغې پروژې بشپړولو ته ژمن یو. رویترز وای د دغې پروژې له تنظیمونکو چینایي لوري سره د کارونو د زنډ او افغان چارواکو د ادعا او د سپیناوي لپاره د تماس هڅه کړې خو چا ځواب نه دی ورکړی او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې چین د یو باثباته افغانستان غوښتونکی دی او دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي سخت دریځو خپرېدل به د خاورې لویدیځ ایالت شینجن ته وغځېږي. پیکینګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم د منځګړیتوب هڅه کړې او هم یې له افغانستان سره په پراختیایي برخه کې په داسې حال کې مالي مرستې زیاتې کړې چې د امریکا متحدو ایالتونو او د دې هیواد متحدینو په مرستو لاس نیولی دی. په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر 2014 کال پورې چین د افغانستان له دولت سره د شاوخوا 2.5 میلیون ډالرو مرسته کړې او تر 2010 کال پورې دې هیواد ته د نورو 328 میلیون ډالرو د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د رویترز په وینا دا د واشنگتن د نږدې 110 میلیارد ډالرو مرستو په پرتله چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان په بیا رغونه لګولي ناسیزه مرسته ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خبر ایجنسی د بیلابیلو سیمو خلک چې په پیښور کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر خبر هاوس ته ورځي نو وایي د ستونزو سره مخ کیږي ځکه چې چارواکي ورته نه مخامخ کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی غم دې وخوړل شي او چارواکي دې ور مخامخ شي. نور حال د فرحات شینواری په راپور کې.
د خیبر ایجنسی د ځینې سیمو خلک وایي چې په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې بې وسه او ضرورتمندو خلکو ته پاملرنه نه کیږي او یوازې باسره خلکو سره ملاقاتونه کیږي او مراعات ورکول کیږي او د لرې پرتو سیمو مشرانو لخوا راوړل شوو قومي مسلو باندې هم څوک غور نه کوي. په دې هکله د باډي یو تن مشر سلطان اکبر پرې د مشال ریډیو ته وایي
چې نن دلته دات مشران تو سوینو پسونو کی دی او په دغه کې بیا غا دی لاسو کسونو سره نه ملو شوی او دا د سترم مسله او چې دی مونږ پی خیبر چې دی غا ملاوی کینه د خلکو مسلې نه حل کوي او د پتیرا ته چکم دی ضرورتمند خلتی انتهایی ضرورتمند خلک دی غو مسلې بالکل پوری زو پګنټو کې حل کېدل پکور دی چې نه حل کیږي نو مسلې ورس پرس سیوا کیږي او کمی کینه
او د لوړ کینه راغله یو تن مشر باسن خان وای چې د قومی مسالے راوڑی خصو کی غگ نہ اوری
مسالے کامی جی مسالے راوڑی تو سیاحت راوڑو د اسپتال راوڑو د اسکول راوڑو د سرکون راوڑو چې کومي کومي مساری ام راوڑو مشان راشو دول دل اس کسانی بس ماجیګر پور وخت تیر کو او واپس برته لا شو هیڅ راغنو شي. اخر دم 15 او تد چراغلی او پختنه غوڅو شو کولای میټینګ لا تل کله موجوده د ناسی منلا سم ملاقات را کین راغ کی
او یو بل تن حاجی ګلا جان وای
ز خپل وطن ماملي غتونم راوړي کاغذونم راوړي تر غزونم راوړي دي صاحب در دې بابت کې ملاوي جو موږ له ترخېتی کارونه وکي او جو موږ له مسلې حل کی دا موږ شپکم هفته د جمیل رازو ورځ بناري تیر کو او په منډه مې څوره مې منځ او تاسو کو دلته چې پرازیر ته دا وایي چې بس نن میټینګ له لاړو نن دغه لاړو نو هیڅ کایم نه پوي ملاقات نه راکول کی په خو موږ به حکومت نه بایکاټ کوو پوي بس بایکاټ مې بس بالکل موږ به جوړونه مې بایکاټ کوو دو پروګرام نه بایکاټ کوو دو حکومت کارونه مې بایکاټ کوو په ځکه چې موږ سره ډېر دوز نظر او ډېر خراب نظر راته کوي په دې نظر د انسانیت نه دی کومه څه
د خیبر جنسی د خلکو د دغه ګیلو په حق لمو د خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دی وی چې په خیبر هاوس په خبر کې د ایجنسی هر قوم سره د ملاقات او جرګو لپاره خپل خپل ورځ ټاکل شوې ده خو دلته راغلي خلک وایي چې اکثره وخت په دې ټاکل شو ورځو هم دوی سره څوک ملاقات نه کوي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د فرهاد شینواری د همدې راپور سره د خبرونې نیمای برخې ته نږدې کیږو. د پوره لس نیمو بجو به تاسو د خبرونو لنډیز واورئ. تر هغې وروسته به کورنیو ورځپاڼو ته کتنه کوم. دارنګه نړیوالې ورځپاڼې مو هم راخیستې، د هغې مهمې برخې هم دراورو. بیا څو راپورونه دي او بیا د امان الله ناصر د ټوکو ټقالو پروګرام پام کوه هم تاسو دپاره لرو. اوس د ګړۍ ستن لس نیمو بجو باندې ولاړه ده. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانې د وزیر اقلیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړه. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي دي. پرون په برلین کې د ویشتو هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره کتلی دي. د کرملین ویان د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې رغنده بللي وایي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز مشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو له ویرې په برسلز کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطحه کتل شوی دي. خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تلونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانیستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکی واسکټ موندلی دی. دوی وایي دا د هماغو واسکټونو په څیر دی چې د نومبر په 14 نیټه د فرانسې په سر ښار پاریس کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی و. او روسي چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شویو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان په سایبیریا کې د جعلي امریکایي شرابو د استعمال له وجې مړه شوي دي. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکارې رابعه اکرم خان د پاکستانیو ورځپاڼو پاڼې راولې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي خیبر پختونخوا او سند صوبې د خپلو صوبایي حقونو حاصل لپاره مشترکه مفادات کونسل سره رابطه کړې ده او دا موقف یې اختیار کړی دی چې د وفاق له اړخه هغوی د حق نه ورکړی کیږي او د آئین په 14 ترمیم هم عمل درآمد نه کیږي. ادارې مخکې لیکي د دې صوبو شکایتونه تر څومره حده پورې صحیح دي د دې فیصله به مشترکه مفادات کونسل کوي، خو په اصلي توګه صوبو ته چې په 14 آئینی ترمیم کې کوم حقوق او مراعات ورکړی شوي دي چې په هغې نه صرف عمل درآمد وکړی شي بلکې مشترک که مفادات کونسل په سطح د دې خبرې جاج واخیستل شي چې آیا د صوبو د اختیاراتو او د حقونو د آئین تر لاندې عمل درآمد روان دی او کنه. ادارې زیاتوي د مشترکه مفادات کونسل دا ذمېواري ده چې د صوبو د حقونو تحفظ وکړي او که وفاق او د صوبو ترمنځ څه شکایت وي چې هغه په خپلمنځي مشورې ختم کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د وفاقي حکومت ذمېواري ده چې د خیبر پختونخوا او سند صوبې د حقونو تحفظ وکړي او که د صوبو ته تیل، ګیس او بجلی پیداوار کې د دې حصه نه میلاویږي چې د هغې اصاله وکړی شي او بوته دغه حکومت ورکول یقیني کړی شي. دنیا ورځپاڼه خپل درې کلی کې چې د اتوار په ورځ کراچۍ کې د رینجرز ډایریکټر جنرال په مشرۍ کې یو اجلاس وشو چې په کې د اپریشن صورتحال او د کراچۍ ښار په امن او امان غور وشو. ادارې وایي کراچۍ کې څو ورځې مخکې په رینجرز حملو نه پس کراچۍ کې صورتحال یو بار بیا د تشویش وړ شوی دی او د حالاتو تقاضا ده چې د کراچۍ اپریشن کې تیزوالی راوستی شي او د دې اهداف زر تر زره ترلاسه کړی شي. ادارې په وینا د کراچۍ اپریشن څو میاشتو راسې روان دی او مثبت اثرات یې هم مخې ته راغلي دي، خو څنګه چې اپریشن لږ پرو شي نو جرایم پیشه خلک بیا خپلو سرګرمیانو کې مصروف شي. ادارې زیاتوي چې د طاقت په ذریعه جرایم پیشه عناصرو مکمل خاتمه ممکنه نه ده تر څو چې ټولې ملکي ادارې په مشترکه توګه د دې اپریشن برخه نه وي او یو بل سره تعاون ونه کړي نو اپریشن کامیابېدی نه شي. ادارې وایي که د وسلوالو پیسه ودرول شي نو د دې د تنظیمونو خپله خاتمه کیږي. باید چې ټولې ادارې په دې لړ کې خپل فعال کردار ولوبوي. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په حواله یوه مهمه خبره دا ده چې کوم خلک د جرایم پیشه خلکو او وسلوالو خلاف رینجر سره تعاون کوي چې هغې ته مکمل تحفظ ورکړی شي. ادارې اخیرې کې لیکي پکار ده چې اپریشن کې تیزوالی وسلوالو او جرایم پیشه خلکو مکمل خاتمې پورې وساتل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې په جنوبی ایشیا کې د چاپیریال په موسمي بدلون لیکنه کړې وای چې د اوبو نشټواله بدلو یو شخړو سبب کیږي. په مقاله کې د پاکستان او هندستان مثالونه راوړل شوی چې هر یو غواړي د اوبو په زیرمو ډیر کنټرول ولري. او د برتانیا ټلیګراف رسپانې بیا د هغه مازوره کس په اړه لیکنه کړې چې پاکستان ورته د مرګ سزا اورولې. بشیر ګواخ د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د سم خوراک کمی، کډوالي، د اوبو کمښت او د اقتصاد خرابوالی ځینې هغه لاملونه دي چې د چاپیریال موسمي بدلون سره تړلی دی. موسمي بدلون ته خطر زیاتونکي هم وایي ځکه چې په نړۍ کې د شخړو پیدا کولو یو لامل ګڼل کیږي. په مقاله کې د کشمیر مثال راوړل شوی او ویل شوی چې پاکستان غواړي د غذایي اوبو ته لاسرسی ولري. د پاکستان نزدې ټول لوی سندونه د هند تر ادارې لاندې کشمیر اوزي، ځکه خو دا مسله د اسلام آباد لپاره همیشه مهمه پاتې شوې ده. په لیکنه کې راغلی چې له همدې وجه آن د پاکستان د بهرنیو چارو لومړی وزیر ظفر الله خان کشمیر د پاکستان امنیت لپاره حیاتي بللی و. فارن پالیسی مجلې د یو کارپو مایکل کوګلمن له خولې لیکلي چې پخوا د پاکستان په کومو ځایونو کې سندونه وو، اوس هلته یوازې ډنډونه پاتې دي. په مقاله کې زیاته شوې چې د اوبو د نشواله به د پاکستان او هندوستان ترمنځ اقتصادي او امنیتي شخړې لا زیاتې کړي. بلخوا د برتانیا ټلیګراف رسپانه لیکي د پاکستان په لاهور کې مخکې د مازورا 43 کلن عبدالباسط پانسی لدې قبل زنډول شو چې د مرګ سزا عملی کول به د هغه د ناروغۍ له امله اوږده او سخته وي، خو اوس چارواکي وایي چې دی به د چهارشنبې په ورځ په دار وزړول شي. عبدالباسط په پخو مازوره او ویلچیر استعمالی. د سپتمبر په میاشت کې یو مجسټریټ ویلی و چې نوموړی د جیل د موجوده قوانینو مطابق ځکه نشي پانسی کېدلی چې هغه د دار په تخته ودرېدلی نشي. عبدالباسط په 2010 کال کې په زندان کې د ټی بی یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوی و او د ناسمې درملنې له وجې مازوره شو. پر نوموړی تور و چې د هغه ښځې ترې وژلی چې د ده سره یې اړیکې درلودې. په همدغه کیس کې ورته په 2009 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. هغه وایي بیګناه دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. او اوس هم یو بل راپور او هغه هم د بنگلادش په اړه. بنگلادش کې جماعت اسلامي ګوند له تیرې ورځې راهیسې هړتال پیل کړی دی. په دغه هیواد کې د یک شنبې په ورځ دوه مهم سیاستوال په دار وځړول شول چې یو پکې د جماعت اسلامي سکرټر جنرال. حکومت که څه هم د بدو پیښو د مخنیوي لپاره تیاری نیولی، خو دا چې جماعت اسلامي په هیواد کې کم نفوس لري نو ځکه حکومت ډېر اندېښنه نه لري چې ګواکې په لویه پیمانه به خلک هړتال کې برخه واخلي. ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې درته لوي. دا مې وروسته وړاندې کوو. بنگلادش کې له هغې وروسته امنیتي حالات د تیارسۍ په حالت کې و چې دغه هیواد یوه ورځ وړاندې دوو سیاستوالو ته په 1901 کال کې د ازادۍ د جنگ پر مهال د جنګي جرایمو د ترسره کولو په تور د اعدام سزا ورکړه. یو خبریال د یک شنبې په ورځ وروسته له هغې په ډزو وژل شو چې د دوو اعدام شوو تنانو څخه د یوه د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دغه خبریال د وژل کېدو تر شا به د چا لاس وي. د دوشنبه په ورځ جماعت اسلامي ګوند په ټول بنگلادش کې د هړتال اعلان کړو او د سر خار ډاکی په ګډون په ټولو خارونو کې امنیتي سرتیرو غزمې کولې سو د کومې ممکنه بدې پیښې مخه ونیوای شي. د بنگلادش حکومت د یک شنبه په ورځ د جماعت اسلامي جنرال سکرټر علي احسن محمد مجاهد او د بنگلادش ملت پال ګوند مشر صلاح الدین قادر چودري په دار وځړول او جماعت اسلامي د همدې په غبرګون مظاهرې پیل کړې دي. جماعت اسلامي د بنگلادش د وټونو په نظام کې یوازې 3% کې رای لري، نو ځکه حکومت ته مانه لرله چې زیات شمیر کې خلک به د نوموړي ګوند لخوا په اعلان شوي هړتال کې برخه واخلي. د بنگلادش اکثرو مخکښو ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو د یادو سیاستوالو د په دار زړولو په حق کې راپورونه ورکول. د د واکمن عوامي لیگ ګوند د تلویزیون موهنه خبریال راجیب سین چې د یک شنبه په ماښام د اعدام شوي قادر چودري له جنازې راستنېدو نو په چیټاګانګ سیمه کې پرې ډزې وشوې. نوموړی په ډزو ژوبل شو، وروسته یې سا ورکړه، خو د هغه سره په موټر کې سپاره درې نور خبریالان له پیښې ژوندي راووتل. پولیس خو د پیښې زیات جزئیات نه دي ورکړي او په سملاسي توګه نه ده معلومه شوې چې د خبریالانو په موټر چا ډزې کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
فارن پالیسی مجلې په یوه لیکنه کې د اروپا د کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یوه بنګلادیشي وګړي کیسه ورکړل شوې چې له جنوبي آسیا، آذربایجان، بیا یونان او وروسته اروپایي ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته رسېدلې. لیکنه کې راغلي اروپایي هیوادونه یوازې هغو کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا ځورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مني. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل دراوروي.
په فارن پالیسی مجله کې راغلی د پاکستانی او بنگلادیشی او افغانانو تور سترګې او تور ویښته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي، خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامی او هغو په ډلو کې ورشاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلادیش دی. دی وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تیرې کړې چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرویشیا کې وو او بس ته په انتظار وو چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږیز کال له جنورۍ تر جولای میاشت پورې له 6000 څخه زیات بنګلادیشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسېدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټکس وایي د کډوالو په اوسني شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکنه وایي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د ځورونو پر ځای د خپلې کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسېدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د ځورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللي دي ورته ژر پناه ورکول کېږي او ورسره مرسته کېږي، خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوالو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنګلادیشي کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی. د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر دی آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کولو وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر څو میاشتو تیرولو وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنګلادیش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کېږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کېږي کولی شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تېرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او پکې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
د پامیر ساحل راپور موریده. د جنوبي وزیرستان شکتوي سیمې خلک وایي د دوی سیمې ته خوراکي مواد په ډیره مشکله رسیږي. دغلته هر وخت ګرځبندیز لګېدلې وي او خوراکي مواد په وخت هلته نه رسیږي. همدا وجه ده چې خلک خوراکي مواد په ډیره لوړه بیه ترلاسه کوي. مولانا جمال الدین چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو نماینده دی وایي د خلکو له ستونزو خبر دی او د دې ستونزې د حل کولو هڅه کوي. سیلاب مسعود راپور رالېږلی.
د سولي وزیرستان شک توی مسعود کا بیان ویایی چې د خوړو پر دریښه را پیش مشکلاتو او خود ساخته ټیکسونو په وجه وا ګوڼی غلا په 15 شل زره کلدارو اخلو. د سیمې یو مشر مخشینای ایجنسی کونسلر سعید انور ویایی
شک توی اغای بدقسمت یې خو اردو چې 10 جون 2014 نه د باندې کرفیو لګېدلی دو د دنیا په تاریخ دا مره وزا کرفیو نه دی لګېدلی ورته خلک انتهایي مشکل وخت راوي یې پوره پاک آرمی د راشن په حواله سره د خلکو ته یو پرمټ ایشو کړ 20 ګاډي 25 ګاډي 30 ګاډي روشي هغه شکتو علاقه ته غلا چینا غوړي دغوړي داشي ناوړي د شمالي وزیرستان چې کوم پولیټیکل انتظامیات وو ټریک 12,000 روپۍ اغنه وخري خو غونډه ټک شي
د شکتو یو بل اوسه دونکای عبدالله دغه خبره په دارنګ مخشه بیايي
د شکتو خلک ته د خوروک سامان رسېږي انتهایی مشکل شې دي خو ورته د مرګ سره مبتلا کیږي بچو چې ځانانه لري یا ګډون اغیر د خپل هیڅ طریقې نه جوړیږي
رحیم مسعود حکومت د ټرک ډرایور دای د خوړو د رادارای او خود ساخته ټکسونو حال په دا رنگ وشایي
اول خو پرمټ نه ملاوي دي لاس ته راشته څو پرمټ سره تیر شي چې کله پرمټ نه ملاوي دي ګرام صاحب پر ټکلي یې نه 2000 ری پر خو خلي کې چې تاسو روسي باندې تروارا شي دي بل بیا تا باندې څه په میر نه تقریبا 15 سال څخه بیا تا باندې څه شي ځاري نه دا تیروي
د شک توي د کبالانو د دغه مشکلات او غشتنو نه چې د سیمنه د قومي اسمبلی نمائنده او د سفران د قائمه کمیټه مشر مولانا جمال الدین خبر کا هغه هم د دغه کبالیانو لرنی وکړلا
شک توي داخل څه سویا دي د بل بالکل صحیح ده غیر په داسه مبالغه هم سره خلک ته رسی وری هم د پابن هم د ریډنا کمیشن او خلی نو به انده ظلم کوي خان څو څو سره او د نړۍ ورس پولیسونو سره پکلا کا بل خبر او کوم ان شاء الله تعالی دا مسله حل شي
د شک توي کبالیون دا هم یای چې دوی د نور تنگول کړهول نشي حکومتي ستر چارواکي دې د دوی په حال زرکی زرکی غور وکړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د دوشنبه په ورځ په خوست کې یو شمېر بزګرانو ته د اوړي د کار لپاره د غنمو د اصلاح شوي تخم د ویش بهیر پیل شو یو شمېر بزګران کله یوې خوا د غنمو اصلاح شوي تخم ته خوشحاله وو خو بل لوري ته بیا ځنو د کرنې د سکتور په چارواکو نیوکه کوله چې یا د اداره تل بزګرانو ته داسې وخت کې اصلاح شوي تخمونه ورکوي چې د کار وخت تیر شوی وي نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي
د خوست ولایت چارواکي وایي چې یادولات ته د کرنې وزارت لخوا 115 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو بزګرانو ته به وویشل شي خوست والي حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې حکومت ته د دې تخم یوه 50 کیلو بوجۍ په څه د پاسه 1,300 افغانۍ تمامه شوې خو بزګرانو ته یې 65% تخفیف یعنې څه د پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي
لپاره 115 متریک ټنه اصلاح شوي غنم چې البته 490 دي دا د قانونو توضیح کیږي
د خوست بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅیدونکو تخمونه ګډوډ دي نو د ټول پټی فصل په یو ځای نه پخیږي او نه خو حاصل ورڅخه په لاس راځي خو د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوي تخمونه د محلي تخمونو په پرتله 2 برابره ډیر حاصلات ورکوي
اصلاح شوي تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هورمونو یا د تطبیق په واسطه باندې دا تخمونه اصلاح کیږي چې حاصلات کې اضافه شي زه دومره متأكد یم چې نسبت محلي تخمونه ته اصلاح شوي تخمونه 2 چنده اضافه حاصلات ورکولای شي
د وزیر خان پروم دیو بسګری کوپراتیو مشر وایي چې د اصلاح شوي تخم تیر کال ښه نتیجه ورکړي
مونږ د دې تخمونه ډیره زوی زکه چې دا تخمون تیر کول چا چې د چاته ورکړ شوی یې کړل او ډیر ګټور تخمون وو موږ پاینده کې غوړو چې دولت موږ سره د یاد زرات د صدقه نه رکومه کینه وکي ورسره موږ سره د ډیر ضرورت لرو کچیر سره سره پیدا شي
د یادونه ورده خوست که څه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا لکبل دوه فصلی زیزمه کی لري خو بیا هم ورسخه د تمی وړ حاصلات نه تر لاسه کیږي د چار کتون کی اړوند حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداري برخه ته په پاملرنی تور نه ویه وای چې د برخه ته لکه سرنګ چې خای توجه نکیږي
او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام کوه اونیس پروګرام ته پام وکړئ
پام کوه
خبرونه او فریادونه
ا
السلام علیکم گرانو پنچ کی سرگردان ل ایزی لوڈ نه بیزار او ل فیسبوک نه آوازار اوریدونکو ستاسو د نور بوریت او دغت د پاره حاضر دی ګورګین جان میرچکه د داسې خبرونو سره چې د هر یو په اوریدو به مو په سر کې دردونه شي ډیر به مو غمونه شي په لړزاند به مو زړونه شي شک شک به مو غوږونه شي او په ټک ټک به مو غاښونه شي ایران خان یواری بیا د درنو جلسو او جلوسونو درکه ور کړی ده حکومت یو ځلی بیا په جټکو دی د وزیر اعظم سر یواری بیا په رجی دو دی پارلیمنت بیا په دیکو دی او پبلیک یواری بیا په جړی دو دی ټول پبلیک نه درخیم په پبلیک کې نوې کل یعنی موبایلی او پیکی جی ځوانان د فیسبوک عاشقان او د حسین شیدایان خو خوشحاله دي چې درنی بوي بنګړی بوي جلسې نارې او تماشې بوي غریبان بیا په دې خوشحاله دي چې لفافې به وي پراټې به وي غورمې به وي او خرچې به وي خو په دغو ټولو خلکو کې یوه طبقه بیا په دې پریشانه ده چې کچرې به وي او هغه طبقه ده چې د ټولنې کچرې ټولول د دوی ذمهداري ده هر څوک چې هر څومره خوري او غورځوي جاړو کول او صفایي یې د دوی په ذمه وي ګرانو کتونکو نن دا ګورو چې دا درنې ولې کېږي یو یو انتخاب درې درې واره ولی کیږي د نیمنو ناری ولی وحل کیږي حیران خان ولی په ټوپو دی حکومت ولی په جټکو دی د دې ټولو شکایتونو محکمه ده الیکشن کمیشن چې نوم یې کمیشن شي نو د کمیشن سره ټینشن خو خامخا وي د دې محکمې مشر دا وخت په سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن کې موجوده دی توتکۍ مرک باڼه ده دعا به کوو چې دلته څه ګډبړېشن نشي جوړ او دا مرکه په خیر او خیریت وشي او دی زموږ سوالونو ته صحیح ځوابونه ووایي نو تاسو توتکۍ او الیکشن کمیشن
سر مونږ تاسو ته په سټوډیو ټینشن ته ګډبړېشن کې خراغ لای وایو
او مای ګاډ مونږ د خپل الیکشن ته ټینشن او بیا د الیکشن ته ګډبړېشن نه تنګو تام دلته ټینشن او ګډبړېشن تر او وختلم
او هو تاسو به په کم ټینشن کې یاست ستاسو خو فارمولا ده چې وای ټینشن لینې کا نه هی دینې کا ہے
اوهو دا کمی ورځی نه چې دغه ایران خان پیدا شوی دی او دغه تاریخ با انصاف یې جوړ کړی دی که ښه الیکشن وکړو که بد که فیر وکړو که انفیر بس وایي نه منو تھے نه منو
نه نو تاسو خو هم ښه ډنډې وهئ سم الیکشن خو تاسو هم نه کوئ د سایکل ووټونه د موټر سایکل په ډبه کې واچوئ د شیر ووټونه ګیدړ ته ورکړئ او د ګیدړ د پړانګ په غاړه ور وځړوئ دا خو بې ایمانۍ ده که نه
تو تکو هغه متل دې نه دی اورېدلی وایي چې څنګه یې ابا هغه رنګه یې کبا جیسا دیس ویسا بیس چې څنګه پاپولیشن هغه رنګه الیکشن
تاسو خدای الیکشن د مخه څخه اعلان کړی و چې امیدواران به در 15 لکه څخه زیاتې پیسې نه خرڅوي دلته خو خلکو در 15 کروڑ زیاتې خرڅې کړلې
ای بدنیتي ستا ولې نیت بد دی خپلې پیسې یې خرڅې کړې دي ستا نه یې اخیستې دي
نه نه زما نه یې نه دی اخیستې
ته لرې څه شي چې در نه وابه اخلي خپله ډوډۍ په ګنډه په پیازو پسې پریشانه یاست
ډوډۍ په ګنډه نه پیاز په ګنډه په ډوډۍ پسې
وو ایک ہی بات ہے منی غوږ له دې خوا ونیسه یا له دې بلې خوا ونیسه خبره یې وده ته ولې د دې غریبانو دښمنه جوړ شوي ستاسو خیال دی زه نه یم خبر چې دوی د 15 لکه پر ځای 15 کروڑ خرڅې کړي دي
نه چې خبرې به یې نیسي ولې نه
پرېږده منی چې پیسې خرڅې کړي زکات خو ورکوي نه دا غریبان خو یو څو ورځې په ماړه نس روټۍ وخوري سیاسي کارکنان به څه بیلنس جوړ کړي مڼې دا که یو وار اسمبلۍ ته لاړو بیا ما او تا څه ترې راخیستی شو که نه زما هم په دا الیکشنو کې ګټه ده چې په دا هر حلقه کې الیکشن وي ما ماته چاپخانه ور خلاصه کړم اشتهارونه چاپئ کاکا ته د فینافلیکس د بورډونو مشین ورو لګوم د سلو کار په 1500 کوي بابا مې د دیګونو دکان خلاص کی او مور مې اشپزوي دیګونه پخی دومره روپۍ وګټو چې تر بل الیکشنه د هر ټینشن نه آزاد شو
او چې الیکشن اوسې نو بیا په دې شانو څه کوي
حیران خان دی خدای لری بیا د بلی حلقے ممبر نا اہل شی دا غوی حلقے ته شفٹنگ کو
نا نو دا شان د نور سره نشتا خالص تاسو سره شتا
ټول ممبرانو ته په اول ورځ وارننګ ورکم
څنګه وارننګ
مړی لکه هغه ډاکټران چې مریضانو تور کوي چې وای دوای سامنے والے میډیکل سے لینا دا غو سره د دوی کمیشن چلیږي کنا مونږ بیا ممبرانو ته وایو چې اشتہارونه بدلتا او دیګونه به الته پخوي هاو کا کامیاب کېدل غواړي نو بس مجبور شی خبر خو منی
او که خبر نه منی نو بیا
بیا نو په انټرویو کې داسې تپوسونه ځینې وکړو چې د یو جواب یې هم نه وي زده کاغذات یې ریجکټ شي
نه نو څنګه سوالونه ځینې کوې
نه نه ته پریشانه کېږم بس دغه د درې پاړه ترې نه وپوښتو
څه شی د درې پاړه د درې پاړه یې هم نه وي زده
ته خو داسې خبرې کوې لکه په یورپ کې چې یې مڼې که د درو پاړه زده وای نو ټیچر به نه و لګېدلې دلته چې د چا پاړه نه وي زده هغه الیکشن ته راځي دا تر ټولو اسانه کار دی کار کم انکم زیاده
نه نو تاسو خو د کلوالا او د سورت الیاسین هم تپوس کړی و یوار
نو تاسو ګناه خو نه کوو کنه زمونږ د دغو تپوسونو برکت دی چې نن کم از کم د وزیر داخله کلوالا خو زده ده د تیر وزیر داخله په کلوالا کې څوارلس غلطیانې وې پخوا صرف د مسرت شاین سورت یاسین زده وو نن سبا ټول زمونږ له ویرې آیت الکرسی له آیت عطان یاد کړی وي حالانکه چاته وایم زما خپل هم دا نه دی زده نن سبا یې له مولانا فضل الله ایران صاحب نه زده کوم حالات خراب دي توته کو چې له کوره راوځو او دفتر ته ننوځو دوست دښمن د اجکل کوی پته نه وي پولیس ویده وي رینجر ستړي وي سیکوریټي مشینان خراب وي په سیکوریټي ګاډو کې ډیزل نه وي په دغه آیت الکرسی به ځان خلاصوو مڼې ته یې دکه د رپورټرانو هم نن سبا امال ښه نه دي بخښنه غواړم آلات ټیک نه دي
اوهو ته ما پرېږده مړه چې غله نه یم د باچا نه ویرېږم
او بیوقوفی او بیوقوفی دا خو د هغې زمانې متل دی چې شریف باچا به و غله به یې نیول نن سبا خو غله د باچا نه نه یېرېږي ولې چې څلوېښت غله دي او علي بابا یې مشر دی علي بابا چالیس چور نن سبا شریف خلګیریږي له باچانه په سرکاري دفترونو کې دي نه دي لیدلي چې څوک کمیشن نه اخلي په غلط کاغذ دسخط نه کوي په لینا او دینا سر نه خلاصوي نه یې خپل خوري او نه بل پرېږدي د هغه ځای یا خو قبرستان وي او یا بیا ریګستان
ریګستان څه مطلب
ترانسفر توته کو ترانسفر ترانسفر یې داسې ریګستان ته وکړي چې نه بنده وي نه بندې دي ذات نه اوبه وي نه بجلی نه ګیس وي نه روټې بیا نو دا بیچاره یا خو د هغه قبرستان شي او یا به قول د دوی انسان شي
انسان شي څه مطلب
د دوی په لاره روان شي کمیشن ته انجکشن وای رشوت ته غنیمت وای تور ته سپین وای اولو ته رنګین وای الله الله خیر سلا پرموشن هم ډیو شي او کمیشن هم
نو ګرانو او د خپل پروموشن په انتظار اوریدونکو که تاسو هم غواړی چې د کلندر نه ډریور شئ د کمپوډر نه ډاکټر شئ د کرکټر نه منیسټر شئ نو سر خلاص کئ هو که نه خلاصوئ حاکم شلغم سیب د غوږ او سپږمې شئ نمبر ډایل کئ او د خپلو پریشانیانو حل ترېنه تپوس کئ نمبر دی 000000000
حکیم صاحب واکیم صاحب شوگر بلڈ پریشر برین ٹیومر ٹول را پوری سویج
یا خودی ریماندار ای تر تنخوا زیات کار کئی یا بیا دیر با ایمان ای نی بالا در پسید ای دا ملک ناپرسان دی درمیانه راسته نکالو او جوڑ توڑ ساز باز بارگینینگ کچلور کچدو جان چوڑاو ڈیمبو اڑاو
حاکم صاحب حاکم صاحب وام دا سڑای می ڈوڑای ڈیرا خوری زد سپا وکم
چې دسترخان خور کې غیبت شروع کې یا جګړه گلی شروع کړي یا فرمایشونه چې ته د دماغزه خورې نو هغه به روټۍ ولې نه خورې؟
حکیم صاحب و حکیم صاحب ویښتان مې ګرده ولاړو ګنجی شوم.
چې ګنج ته ځي نو ګنجی کېږي، خو به په دغه ګرانی او دغه ناانصافي کې دا د سر ویښتان خو خیر دی، د ډېرې پریشانۍ نه مې د ګیرې او بریتونو ویښتان لا ولاړو. پر سر چې ویښتان نه وي خلک یې ګنجی بولي، او دا نور ویښتان چې نه وي هغه بیا سپیرکۍ بولي. او پام کوه، پام کوه چې سپیرکۍ نه شي ګنجی لا خیر دی، پام کوه.
د سندرو عامل،
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.